شایسته سازند.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري چې زه صالح د خپلو نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې په هلمند او کندز کې د ناامنۍ حال درکوو. په پکتیا کې خلک له ګرانۍ شکایت لري. د ایران د بوشهر اټومي بټۍ د فعالېدو په اړه هم معلومات درکوو. دا هر څه تر خبرونو وروسته، تر کورنیو خبرونو وروسته به په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې واوري. نړیوالو له سیلاب ځپلي پاکستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. بل خبر دا دی چې ایران په خپل لومړنۍ اټومي بټۍ کې د تیلو ځای پر ځای کول پیل کړل. د دې بټۍ د پرانستنې په مراسمو کې ایرانی او روسی چارواکو ګډون کړی و. د مصر ولسمشر حسنی مبارک او د اردن پاچا ملک حسین د امریکا لخوا د اسرائیل او فلسطینی مشرانو د سولې د مخامخ خبرو لپاره ورکړل سوې بلنه ومنله. اوس هم بشپړ خبرونه چې صالح زغزی خلقی وړاندې کوي.
نمره هم د مهمو خبرونو لندیز. په افغانستان کې د خصوصي امنیتی کمپنیو د تړلو په اړه بسونه د بسونو په دوام نه د جمهوریت ریاست د ارګ په معنی کې د دغو کمپنیو د تړلو د عملی کار په اړه پریکړه وشوه. د ملي امنیت ریاست وایي په کونړ کې د ځان وژونکو بریدونو د پلان کوونکو یوه ډله نیولې. نړیوالو مرستندویانو په پاکستان کې د ورانوونکو سیلونو له قربانیانو سره خپلې مرستې نږدې 500 میلیون ډالرو ته زیاتې کړې. او د مصر ولسمشر او د اردن پاچا د امریکا لخوا په واشنگټن کې د اسرائیل او فلسطین د مشرانو د سولې مخامخ خبرو لپاره ورکړل شوې بلنه ومنله. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د خصوصي امنیتی کمپنیو د تړلو په اړه د بسونو په دوام نن د جمهوریت ریاست د ارګ په معنی کې هم یو غونډه وشوه. د جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې د خصوصي امنیتی کمپنیو د تړلو د عملی کار په اړه پریکړه وشوه. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې تر راتلونکي یوې اونۍ په هیواد کې د میشتو خصوصي امنیتی کمپنیو په اړه راپور برابر کړي. دغه شان ویل شوي چې هیڅ یوه خصوصي امنیتی کمپنۍ ته ځانګړتیا نه ورکول کیږي او د دغو کمپنیو د تړلو کار به عملا پیل شي. تر دې مخته ولسمشر کرزی د یو فرمان په صادرولو سره د دغو کمپنیو د تړلو لپاره څلور میاشتنی ضرب الاجل ټاکلی. د ملي امنیت ریاست وایي په کونړ کې د ځان وژونکو بریدونو د پلان کوونکو یوه ډله نیولې. په هغه خبر پڼه کې چې د دغه ریاست لخوا خبره شوې راغلي چې دغه شپږ کسیزې ډلې ټول غړي د کونړ ولایت اوسیدونکي دي. د یو بل خبر له مخې د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر د یو خبر پڼې په خپرولو سره ویلي چې په پکتیکا او اروزګان ولایتونو کې هم دوه کسان چې غوښتلې ځان وژونکي حملې وکړي نیولې دي. د ازادي راډیو ده په هلمند ولایت کې د وسروالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او دوه نور دوی له ځانه سره وړي. دغه حمله نن د کندهار لشکرګاه په لویه لاره د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې شوې. په دې اړه بشپړ راپور په روانه خبرونه کې اورئ. او دا هم د افغانستان اړوند څو لنډ خبرونه. په یو بل خبر کې راغلي چې د پکتیا ولایت په یوسف خیل ولسوالیو کې هم نن د ماین په چاودنې کې درې پولیس وژل شوي او سیمه ایزو چارواکو هم تایید کړی ده. دغه شان د دغه ولایت پورګونو ولسوالۍ کې به د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور نیول شوي دي. په خوست کې نن غرمه مهال د ماین په یوه چاودنه کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ یو کارکوونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوي چې په نورستان ولایت کې لوی عملیات پیل شي. د پختر دولتي اژانس د خبر له مخې دغه څرګندونې د ایتلاف ځواکونو د استازي په ګډون یو پوځي پلاوی د نورستان ولی جمال الدین بدر سره په کتنه کړي. ویل شوي چې د عملیاتو ترڅنګ به یو شمېر ټولګټې پروژې هم په سیمه کې پیل شي. او د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونکو لپاره د ښارګوټو د جوړولو لړۍ پیل کړه. د پوهنې وزارت هم دغه خبر په تایید سره ویلي چې نن د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ښوونکو لپاره د 1,500 جریب ځمکې د ویشلو لړۍ پیل شوه. ویل شوي چې دغه ځمکې به د دې ولسوالۍ په 328 ښوونکو وویشل شي. نړیوالو مرستندویانو په پاکستان کې د ورانوونکو سیلونو له قربانیانو سره خپلې مرستې نږدې 1500 میلیون ډالرو ته زیاته کړې. د ملګرو ملتونو د مالي خدماتو د څارنې اداره چې د ټولو مرستو د ثبت چارو څارنه کوي وایي د جمعې ورځې تر ناوخته د پاکستان د سیلونو له قربانیانو سره د نورو 315 میلیون ډالرو په ژمنو سره د ټولو مرستو اندازه څه باندې 490 میلیون ډالرو ته ورسېده. د دغو مرستو له نیمایي څخه زیاتې چې 230 میلیون ډالر کېږي د ملګرو ملتونو د عاجلو مرستو د صندوق لخوا ورکړل شوي او په داسې حال کې چې پاتې برخه یې مرستندویو مؤسسو او هم خصوصي سازمانونو ورکړي دي. په پاکستان کې موسمي بارانونه چې د سختو سیلونو سبب شول او په دې هېواد کې په څو لسیزو کې تر ټولو ورانوونکي ګڼل شوي د اټکل مخې له 10 میلیونو زیات کسان زیانمن او بې کوره کړي دي. د ازادي راډیو ده ایران په خپل لمړنۍ اټومي بټۍ کې د تیلو ځای په ځای کول پیل کړل. په بوشهر ښار کې د روسي لخوا د جوړې شوې بټۍ د پرانستلو په مراسمو کې ایرانیو او روسي چارواکو ګډون کړی و. د ایران د اټومي انرژي سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي انجینرانو د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسې د پلټونکو په حضور کې په بټۍ کې د سونګ مواد ځای په ځای کول پیل کړل. دا بټۍ په داسې حال کې فعاله شوه چې د ایران د لانجمن هسوي پروګرام په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د روسیې د روزاتوم اټومي انرژي مشر سرګی کرینکوف وویل د بوشهر د بټۍ د پرانستو څرګندېږي هر هغه هېواد چې د نړیوالې اټومي انرژي پروګرام ته غاړه ږدي باید د سوله ییزې اټومي ټکنالوژۍ د درلودو حق ولري.
د
وایي زموږ له نظره د بوشهر د اټومي بټۍ جوړېدل په ډاګه کوي هر هغه هېواد چې نړیوالو موجوده قوانینو ته غاړه کېږدي او د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې سره اغېزمنه همکاري ولري د دې فرصت ترلاسه کوي چې له اټومي سوله ییزو خدماتو کار واخلي. روسیه به د بوشهر اټومي بټۍ لپاره د سونګ مواد برابروي او له کارولو وروسته به دا مواد بېرته روسیې ته انتقالوي تر څو د ناوړه ګټه اخیستنې شکونه لرې شي. په دې اړه بشپړ راپور په روانه خبرونه کې اورېدای شي. د فلسطین د ازادۍ بخښونکو سازمان مشرانو له اسرائیلو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د امریکا بلنه پر ځای ورکولو سره ومنله خو د فلسطیني ادارې ستر مرکچی صاحب رقت وویل که د اسرائیل حکومت د نویو یهودي مشرینو د جوړولو اعلان وکړي فلسطینیان به له دې خبرو ووزي. اسرائیلو هم د امریکا د متحده ایالاتو وړاندیز منلی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون اعلان وکړ چې اسرائیل او فلسطینیانې د سولې د مخامخ خبرو د بیا پیلولو په مقصد واشنگټن ته بللي او په دې اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د مصر ولسمشر حسنی مبارک او د اردن پادشاه ملک حسین د امریکا لخوا په واشنگټن کې د اسرائیل او فلسطین د مشرانو د سولې د مخامخ خبرو لپاره ورکړل شوې بلنه ومنله. ټاکل شوې ده د سولې د خبرې د راتلونکي ډسمبر میاشتې په دوهمه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د مصر ولسمشر او د اردن پادشا ته بلنه ورکړه چې د اسرائیل او فلسطین د مشرانو د سولې په لومړنیو مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سویډن څارنوالان وایي دوی د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې د مؤسس جولیان اسانژ د نیول کېدو امر کړی چې په جنسي تیری او مزاحمت کولو تورن دی. د ویکیلیکس غوغا پارونکو انټرنټ پاڼې سمو د وړاندې د افغانستان او عراق د جګړې په باب د امریکا د پوځي فعالیتونو زرګونه پټ اسناد افشا کړل. ازان شي د استرالیا د وایي چې په پام کې لري د افغانستان د جګړې په باب نور 15,000 پټ اسناد هم خبره کړي. او د روسي د ټیروریزم ضد ملي کمیټه وایي د دغه هېواد پوځي ځواکونو نن په مارچ میاشت کې د مسکو په میترو کې د ځان وژونکي حملې مشکوک طرح په دغستان کې وواژه. د دې کمیټې د یو ویاند وینا له مخې محمد علي یعقوبای په دغستان کې په هغه ړنګ شوي کور کې وموندل شو چې د امنیتي ځواکونو لخوا پرې حمله شوې وه. روسي مقامات وایي یعقوبای د هغو دو بمي حملو طرح و چې د مارچ په 9 نیټه د مسکو په میترو کې د ښځینه ځان وژونکو لخوا وشوي چې لږ تر لږه 30 کسان مړه او تر 30 زیاتې ټپیان کړل. په دې پیښه کې چې د شمالي قفقاز د دغستان په ګونیب کلي کې وشوه ټولټل 15 وسلوال وژل شوي دي. دا خبرونه تاسو ته ښه وخت.
نن شنبه ده د زمري یا صد دیرشمه د اګست 28 او د روژې مبارکې میاشتې 11 شپږ بجې او 9 دقیقې سوې د روانې خبرې مجلې د رپورټونو برخه ته ورګرځو. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد په یو راپور کې ویل سوي چې ناامنیو د زیاتو کاندیدانو په وړاندې خنډونه ایجاد کړي. په ننګرهار کې د انتخاباتو په اړه یو غونډه کې 400 قومي مشرانو او دینی مخورو خپلې غوښتنې مطرح کړي.
دغه انتخابات باید په شفافه توګه په صفات وګي، نه پکې درغلي او نه بولي، او که چیرته بیا هم دغه کار کیږي نو دا به د ملت او د حکومت په زیان.
په هلمند کې پر یوې پوستي وسلوالو برید کړی، شپږ پولیسي وژلي. چارواکي وایي په کندز کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیان وژل سوي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت او کابل ښاروالي غواړي پر دفترونو راګرځول سوي امنیتي دیوالونه او خندونه لري کړي.
د کابل په ټولو شاوخوا سیمو کې چې امدارنګ تیږي کې خدل شوی دی په ترتیب سره به دا ان شاء الله ټول پاکيږي.
نور مسائل هم څیړو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا چې د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو څار کوي په خپل دریم نظارتي رپورت کې وایي چې په زیاتو ولایتونو کې کاندیدان له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. د دې ادارې چارواکي وایي دوی په دغو سیالیو کې د کاندیدانو څلور دېرش بیلابیلې جدي قضیې چې نه یې د ښځینه کاندیدانو په اړه دي ثبت کړي دي. د فیفا د دې رپورت په اړه نور جزئیات له کابله د زکی غیاسی پر لږلې رپورت کې.
د امنیتی وضع کړکېچنوالی د ولسی جرګې کاندیدان ته مخامخ غواښونه، د انتخاباتي سیالۍ د مخنیوي لپاره د شپې پاڼو خپرول او داسې نور غواښونه هغه ستونزې دي چې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان ورسره مخ دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسی جرګې انتخاباتو ته د روانو کمپاینونو د څرنګوالي په اړه د شنبه په ورځ خپل دریم راپور خپور کړ. د فیفا مشر جانداد سپینغر په کابل کې وویل چې دوی تر اوسه پورې شپږ شپږ د قضیه په څلور د ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ادارو سره شریکي کړې دي. ښاغلی سپینغر د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون انتقاد وکړ چې په هلمند، دایکندي او بلخ ولایتونو کې د دوی له څارونکو سره د دې قضیو په حل کې مرسته نه ده کړې.
جدیدترین قضایایی را که در بخش امنیت همکارای ما در 34
د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې کومه قضیه چې زموږ همکارانو ثبت کړې او پر کمپاینونو یې مستقیم اغېز درلود څلور دېرش قضیې دي. د کاندیدانو لپاره مخامخ ګواښونه شپې پاڼې دي چې د کاندیدانو او درای ورکوونکو لپاره شامل دي. موږ دغه ستونزې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریکې کړې دي، خو له بده مرغه په دریو ولایتونو لکه بلخ، هلمند او دایکندي کې د دې کمیسیون لخوا زموږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا په باور که چیرې امنیتي ادارې د ولسی جرګې د انتخاباتو امنیتي پروګرامونه سم تنظیم نه کړي نو د خلکو باور به په دې انتخاباتو کم شي. د دې بنسټ په دریم خپاره شوي رپورټ کې د ښځینه کاندیدانو د کمپاینونو پر وړاندې هم نه مهم قضیې ثبت شوي دي.
از جمله قضایای مهم تقریبا نو قضیش برای کاندیدای زن بوده.
د دې مهم قضیه له دلی نه د ښځینه کاندیدانو په اړه وي. دا قضیه ډېر جدي دي. دا ټول قضیه مو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړي دي، خو له بده مرغه په دې پروسه کې د ښځینه کاندیدانو لپاره په شپې پاڼو کې ګواښونه هم سوي دي.
تهدیدات مشخصه د شپنامه ها وجود داشته.
مخکې هم داسې رپورټونه موجود و چې د والیانو او ولسوالانو په ګډون یو شمېر دولتي چارواکي له ځینو کاندیدانو څخه ملاتړ کوي او د دوی د کمپاین پر مهال خپل دولتي امکانات کاروي. زموږ له هڅو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو د فیفا د ادارې د انتقادونو په اړه څرګندونو ته حاضر نشول. تر دې پخوا د دغه کمیسیون چارواکو ویلي وو چې هڅه کوي تر څو د ولسی جرګې انتخابات په شفافه توګه ترسره شي.
د انتخاباتو د امنیت په اړه د فیفا یا آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اندیشنو خبر سوی. په ننګرهار کې تقریبا 400 دینی عالمانو او قومي مشرانو نن د انتخابات خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یو غونډه کې په انتخاباتو کې د ګډون او د خلکو د هڅونې ژمنه وکړه. دوی د دې ولایت له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې د انتخاباتو په وخت کې د امن ټینګ کړي او د درغلیو مخنیوی دې وکړي. نور په دې رپورټ کې.
په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر د ننګرهار سلګونو تنه دینی عالمان او قومي مشران په انتخاباتي بهیر کې د مرستې لپاره راټول کړي وو. په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر ډاکټر احمد ولی امین په دې اړه وویل
د تو موږ کولای شو د دوی ملاتړ راتلونکي ولسی جرګې د ټاکنو په حق لا جلب کو او دوی په دې باندې غزم ولوسونه وه سوي چې په راتلونکي ټاکنو کې په پوره او پراخ توګه ګډون وکړي.
نصرور ولسوالۍ دینی عالم مولوي عبدالمختار ویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون لپاره دینی عالمان هڅونه ته چمتو دي، خو د کمیسیون مسولین باید د شفافیت ډاډ ورکړي.
اخري حد پورې کوشش کوو چې د دې خلکو سره په دې اړه کومک کو همکاري کو خلکو ته ورسو، خلک په دې وپوهو چې دغه خبره زمونږ او د حکومت او ملت او د حکومت کې خیر دی کې باید څنګه چې دوی په خپل خوله باندې دا ژمنه کړي چې دا بس شفافه وي، صفاوي زمونږ غوښتنه ده چې باید دغه انتخابات باید په شفافه توګه په صفا توګه نه پکې درغلي او نه بولي او که چیرته بیا هم دغه کار کیږي نو دا به د ملت او د حکومت په زیان.
د ننګرهار یو قومي مشر شیر افضل مسلح وویل تر ټولو مهمه مسله د امنیت ده.
زمونږ سوال دا دی چې اول خو باید په ټولو ولسوالۍ کې امنیت قائم شي، پس تاغي صندوقونه ورول شي. که دا سو امنیت نوي او صندوقونه ورول کی د پخپره د درغلي او د جالکاری لپاره لپاره یو وسیله ده.
د ننګرهار په امنیت قومندانۍ کې د امنیت عامر سمنوال عباد الله تلوار د امنیتی تدابیرو ډاډ ورکړه ویل
او هم خپل ولست ډاډ ورکو چې ان شاء الله د انتخاباتو په ورځ دوی مطمئن وي. مونږ پوره امنیتی تدابیر لرو. مونږ د دشمن د هرې توتی او دوسیې د خونسا کېدو په مقابل کې خپل پوره قوتونه لرو. دا قوتونه ټول توظیب دی. په فزیکي لحاظ هم امنیت لرو.
ننګرهار ولایت دینی عالمان او قومي مشران وویل په کومو سیمو کې چې امنیتي ځواکونه امنیت نشي نیولی نو هلته له درغلیو نه د ډکو انتخاباتو پر ځای نه انتخابات ښه دي او په کار ده چې کمیسیون هلته ټاکنې ترسره نه کړي. د ټاکنو د دفتر مسؤلینو وویل دغه ډول غوښتنې به وارزول شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
شپږ بجې او شپاړس دقیقې دی. په هلمند کې د لشکرګاه کندهار لوی لارې پر یوې پوستې وسلولو برید کړی چې چارواکي وایي شپږ پولیس یې وژلي. نور له لشکرګاه څخه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اوري.
د کندهار او لشکرګاه ترمنځ د لوی لارې د ساتونکو پولیسو له شپږ تنه په یوه امنیتي پوسته کې وژل شوي دي. د هلمند دولتي مسؤلین په دې اړه د پلټنو د دوام خبر ورکوي خو د وژل سوو پولیسو مرګ تاییدوي چې د مخالفینو لورې وژل سوي دي. د نهر سراج په سیمه کې د دغه لویې لارې د پولیسو یو تن کمانډان لومړی څارن لال محمد وایي پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. د کندهار او لشکرګاه ترمنځ لاره کې د پولیسو پر امنیتي پوستو باندې هر وخت وسلوال بریدونه کېږي خو دا لومړی ځل نه دی چې د یوې امنیتي پوستې پولیس د یوې دسیسې له مخې وژل کېږي. څو میاشتې وړاندې د دې لویې لارې د یوې امنیتي پوستې اووه تنه پولیس وسلوالو طالبانو له لورې لومړی مسموم او وروسته په قتل رسېدلي وه. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ګریشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د یوه سړک جوړونې د شرکت پر ساتونکو باندې وسلوالو طالبانو ډېر پراخ برید وکړ او د چارواکو په خوله چې د دغه شرکت دېرش تنه ساتونکي ووژل. د دې شرکت د ساتونکو یو تن کمانډان له دولت او نړیوالو ځواکونو نه ګیله کوي. وایي که چیرې د دوی مرسته پر وخت رسېدلې وای دومره مرګ او ژوبله ملګرو ته نه اوښتل. دغه کمانډان وویل جنګ په ماښام کې پیل سوی و خو د دولتي او بهرنیو ځواکونو مرسته ورته دا بله ورځ ماپښین پر څلور بجې رسېدلې ده. سوال دا دی چې د ګریشک ولسوالۍ نه تر سنګین پورې د غځېدلي سړک د رغولو چارې به ودرول سي او که به دوام ورکول سي.
له هلمند مو په رپورټ کې واورېدل چې تېره شپه وسلوالو پر یوه پوسته برید کړی او شپږ پولیس یې وژلي.
د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل دغه عملیات تایید کړل. ازادۍ
ستاسو له پیغامونو نه
آیت الله د غزنی د ولایت نه خبرې کوم. زما هیله دا ده چې په ملي اردو باندې ډېر غټ غټ عملیات وکړي. دوی خپله تصفیه شي. دوی په خپل عملیات شروع کړي او د دوی ټریننګ به زیات شي.
د چارواکو په وینا تېره شپه د کندز ولایت د چاردرو ولسوالۍ اوسېدونکو ته د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تلفات اوښتلې. سیمې ورباندې نور محمد سهیم رپورټ لري.
د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل دغه عملیات تایید کړل. ازادۍ راډیو ته وویل چې په کې د یوې زنانه په ګډون څلور تنه ملکي وګړي وژل شوي او یوه ښځه په کې ټپي شوې ده. لکه چې وایي ښاغلی عمرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا پیښه پر یو کور باندې په ډزو کې رامنځته شوې ده که څنګه، زیاته کړه چې دا پیښه غالبا هغه مهال رامنځته شوې ده چې ځینې زنانه او نارینه په یو واده کې له ګډون وروسته بهر راوتلي دي. د دغو عملیاتو په اړه د کندوز ولایت د امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی له وینا نه داسې برېښي چې دغه عملیات د کندوز ولایت د امنیتي سرچینو له خبرتیا پرته اجرا شوي دي. لکه چې وایي د دغو عملیاتو د اجرا په اړه موږ خبر کړي نه یو نو ځکه زه معلومات هم نه لرم. یادونه ورده چې په کندوز کې د جرمنی ولایتي بیا رغونې ټیم د اطلاعاتو مسول جګړن ویسل د ازادۍ راډیو د یو تلیفوني پوښتنې په ځواب کې دغه عملیات تایید کړل، خو د اوښتو تلفاتو په اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډاډه وکړه. بل پلو ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني لیکلي پیغام کې وایي چې په دغو عملیاتو کې امریکایي ځواکونو په یو ملکي کور باندې چاپه لګولې. یوازې په یو کور کې څلور تنه وژله شوي، دوه زنانه ټپیانې شوي دي، خو رسمي سرچینو لا تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې چې آیا دغه څلور سره وژل شوي به د یوه کور وي که نه. پاتې د نوي چې د چاردرو ولسوالۍ د کندوز په سطح یو له ډېرو ناامنو سیمو څخه بلل کېږي، او دا څویم ځل دی چې یوازې د روان کال په اوږدو کې د دغسې پیښو شاهده پاتې شوې ده.
په کندوز کې مو د ناکراریو په اړه واورېدل. په امنیت پورې بله تړلې مسله هغه هم په کابل کې پر دفترونو او بېلابېلو ادارو د امنیتي دیوالونو او خنډونو ایجادول چې خلک یې له مشکلاتو سره مخ کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او کابل ښاروالي غواړي د یو ګډ پلان له مخې د کابل ښار له ټولو لارو او سړکونو څخه موانع امنیتي دیوالونه او ځنځیرونه لرې کړي. دغه وزارت وایي په دې برخه کې د جمهور رئیس حکم هم شته، او په لومړي سر کې به د پولیسو د تاسیساتو له مخې امنیتي دیوالونه او موانع لرې کړي. کابل شروالی وی دا اقدام د لارو او سړکونو د پراخیدو او خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په مقصد ترسره کیږي. خلک وی کدا اقدام جدي او دوامدار وی، ګټور دی او کنمایشي بڼه ولري، یو بیګټي حرکت بوي. نور د خان محمد سین پرپورت کې
د کابل د پولیسو قماندان جنرال عبدالرحمن رحمان په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی او کابل خاروال هم حاضر و، له سړکونو څخه د موانع د لرې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دوی غواړي چې دغه اقدام لومړی د کورنیو چارو د وزارت پر تاسیساتو پلی کړي.
دا شروالۍ پیشنهاد کړی وزارت داخله دغه ملاتړ کوي. وزارت داخله دا پتیله د چولې باید له ځانه شروع کړي. نن د نظم امید ریاست او د سرحدي ریاست ریاستونه او د ترافیکو محترم ریاست چې دغه تیږې مخې ته کېښودل شوې دا لرې کېږي، او په همدې ترتیب سره د کابل په ټولو شاوخوا سیمو کې چې همدارنګه تیږې کېښودل شوې دي په ترتیب سره دا ان شاء الله ټولې پاکيږي. پیلامه نند او دغه تاسو ګوري په خپل عملی ډاکټر
په دې ورستوي کې د خلکو او موټر چلوونکو د مسلسل شکایتونو ورسته جمهور رئیس حامد کرزی د کورنیو چارو د وزارت ملي امنیت او کابل ښاروالۍ په ګډون یو کمیسون ته دنده سپارلې ده چې د کابل ښار له لارو او سړکونو څخه دې هر ډول موانع لرې کړي. کابل ښاروال محمد یونس نواندیش وویل چې دغه اضافي دیوالونو له یوې خوا د ښار سیرا اړولې وه، او له بلې خوا یې لارې او سړکونه هم تنګ کړي وو، خو پیل شوی اقدام به دغه ستونزې هوارې کړي.
مسائل امنیت ادارات مؤسسات خارجی را جدا در نظر میگیریم و در مواردی که دلایل
د ادارو او بهرنی موسسو امنیت په جدی توګه په پام کې نیسو، او کچیر جدی امنیتی موارد نوی مشټول دیوالونه ځنځیرونه او موانی چې لارې او سړکونه بند کړي لیرې کوو.
خلق پر دغه اقدام خوښ دي، خو وای چې خدای دې وکړي چې دغه اقدام هسې نمایشي نه وسی.
خبری مجله اوري
روانه خبری مجله تر شپږنیمې بجو دوام کوي. په کابل کې د دینی او هنري کتابونو نندارتون پرانستل سو. دغه نندارتون د روژې مبارکې میاشتې په ویاړ د هغو ټولنو لخوا چې اسلامي چارو ته کار کوي د یوې اونۍ لپاره پرانستل سوی چې د خطاطۍ، انځورګرۍ او نورو هنري اثارو بیلګې هم پکې دي. نندارچن شکایت کوي چې د کتابونو بیې لوړې دي او دوی یې نسي رانیولی. نور حال له کابله د معصوم میوند په رالېږلي رپورټ کې
د روژې د مبارک میاشتې په ویاړ او له اسلامي او ادبي چارو سره د ځوانانو د بلتیا په خاطر په کابل کې د کتابونو یو نندارتون پرانستل سو. د قران کریم د پسرلي په نوم دغه نندارتون د هغو ټولنو لخوا چې په دیني چارو او د مذهبي کتابونو د چاپ په برخه کې کار کوي جوړ سوی دی. د اسلامي آثارو تر څنګ د افغان هنرمندانو انځورګري، نقاشي او خطاطي هم پکې نندارې ته وړاندې سوې ده. د دغه نندارتون یو وړاندې کوونکی محمد حیدر محقق وایي چې د دوی هدف له اسلامي ارزښتونو سره د ځوانانو بلدول دي.
برای نشر معارف قرآن در اینجا
دو قرآن پیژندنې د خبرول لپاره دغه نندارتون جوړ شوی دی، او دا چې قرآن کریم زموږ د ټولو خلکو کورونو ته لار پیدا کړي او د دې هیواد بچیان له قرآن سره وپیژني. په لومړي ګام کې باید د قرآن لوستل زده کړي، دوهم یې له مفاهیم او تفسیر سره بلد شي، او درېم یې په قرآنی لارښوونو عمل وکړي.
نو موږ وویل چې پروسه ښکاله هم دغه ډول نندارتونونه جوړ کړي و چې سلګونو افغان ځوانانو ورڅخه ګټه اخیستې وه. ځوانان چې دغه نندارتون ته راغلي و د کتاب دغه ډول نندارتون نندارتونونه ګټور بولي، خو وایي چې په دغه ډول نندارتونونو کې کتابونه د دوی تر واس په لوړه بیه خرڅېږي. ځوانان غواړي چې په دغه ډول نندارتونونو کې باید کتابونه او هنري آثار په کښته بیه خرڅ شي.
تاسوونه ما فکر مې کوم کې
له بده مرغه زه فکر کوم څنګه چې دلته لیکلي دي هومره توپیر نه لري. د هغه بیه ده چې په بازار کې هم پم دی بیه پیدا کیږي، د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی او دلته اکثره محصلین راځي. باید په بیو کې ورته کموالی په پام کې ونیول شي. محصلین چې کتاب ویني لومړی یې د بیا پوښتنه کوي او علت یې دا دی چې کافي پیسې نه لري.
کتاب وینم یې قیمت څه اندس
تر دې پخوا هم د کتاب او نور هنري آثارو نندارتونونه جوړ شوي دي چې تر ډېرې هدف کتاب ته د ځوانانو هڅول دي. عام خلک وایي چې دغه ډول نندارتونونه باید د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي او افغان دولت هم د کتاب نندارتونونو ته کار وکړي چې په دې سره به افغان ځوانان له کتاب سره بلد شي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د روژې مبارک میاشتې په مناسبت په کابل کې د یوې اونۍ لپاره د دینی او هنري کتابونو نندارتون پرانستل شوی. بل خو د روژې پر رسیدو سره په پکتیا کې د خوراکي موادو بیل وړې سیوی خلک وایي وروسته له هغه چې په پاکستان کې ورانوون کې سیلابونه وبهیدل او هلته د غذایي موادو زیرمې له منځه یوړې، دې کار په افغانستان خصوصا پکتیا کې پر بیو تاثیر وکړ. له ګردیزه د ازادۍ راډیو خبریال لمر نیازی رپورټ لري چې د دکاندارانو په غږ سره پیلېږي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې د روژې له رسیدو سره سم په ګردیز او د ولسوالیو په بازارونو کې د خوراکي توکو، ترکاریو او میوو قیمتونه څو چنده پورته شوي دي. دوی وایي چې دکانداران د خلکو غربت او بیکاری په پام کې نه نیسي او د خوراکي توکو په احتکار لاس پورې کوي.
مانو نورالدین ده ورکه په رژه کې داسې حساب ده کنه چې اوس بنجان وخه مخ کې په لا 15 روپیه کیلو اوس په 300 روپیه مان پاته نه لګیږي چې دوی ذخیره کوي کنه اوس دنیا وخت سبا دینه دغه په 100 روپیه کیلو داسې.
د ګردیز ښار یو تن دکاندار حاجی سمر د قیمتونو لوړیدل منی او وایي چې په پاکستان کې د ورستیو بارانونو او سیلابونو لامل د غستونځه رامنسته شوې ده چې قیمتونه څو چنده لوړ کړي دي.
مانو ماجی سمر گردیز وسودین کی دکاندار قیمتونه خو بالا ده سلابونه ده بارانونه شو شو یو پو یو ده سخ جک شو ورځ پو ورځ وسه پو جګی دودی خو سله کو شل روپی پر کی کړی دا یو ټیم غوړی مکه 1500 روپی وو اوس 1300 روپی دی یو بوجی بورا تقریبا پو 3000 روپی وو اوس پو 1300 روپی دی.
که څه هم خاریان د قیمتونو کنټرول د خاروالۍ وظیفه بولي خو وایي چې خاروالۍ د خپل مسؤلیت په سرته رسولو کې پاتې راغلې. د ګردیز خاروال انجینر اغه محمد سیدی دغه مشکل ته په ځواب کې وایي چې خاروالۍ خپل مسؤلیت ادا کړی او د قیمتونو د کنټرول په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړی.
شاروالی د فار په لمو نرخ ته ګریم نس کولای ځکه چې آزاد بازار ده. د ګردیز نرخ ته په تناسب د همجوار ولایتونو بیا هم شل فیصده ټیټ ده او په نورمال حد روان دي. بیا مخبل لزل کو کمیسون ته میدات ورکړ ده چې نرخونه ورځ په ورځ کنټرول کړي.
د دغه ټول خبرو سره سره لا هم د خلکو په خلو دا خبره وي چې د خوراکي توکو قیمتونه ورځ تر بلې لوړیږي او د خاروالی اقدامات هیڅ نتیجه نه ورکوي. لمر نیازی، ازادي رادیو، پکتیا.
او دا هم د رواني خبري مجلې ورستۍ ریپورت. هغه هم د سیمې په اړه، ایران په خپل لومړني اټومي بټۍ کې د تیلو ځای پر ځای کول پیل کړل. په بوشهر ښار کې د روسي لخوا د جوړ شوي بټۍ د پرانیستلو په مراسمو کې ایراني او روسي چارواکو ګډون کړی و. فرشته جلالزی تفصیل بروي.
د ایران رژیم نن اتمی انرژي ته د لاسرسي په خاطر یو مهم او سمبولیک ګام واخیست. د تهران د بوشهر په اتمی بټۍ کې نن د سون مواد واچول سول او دا بټۍ تر ډیر انتظار وروسته فعال شوه. د بوشهر پر اتمی بټۍ تقریبا 15 کاله کار روانو. د دغه بټۍ په جوړولو باندې تقریبا $1 میلیارډ مصرف سول چې د فارس خلیج په غاړه د ایران د بوشهر ښار په 12 کیلومتر کې جوړه شوې ده. د بوشهر اتمی بټۍ د روسي ټکنالوژي په مرسته جوړه سوه او د سون اتمی مواد به هم له روسیې څخه ورته راوړل کیږي. د بوشهر د اتمی بټۍ د پرانستنې په مراسمو کې نن د ایران د اتمی انرژي د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي او د روسیې د اتمی انرژي د ادارې روس اتوم رئیس سرګی کرینکو او د دواړو هیوادونو ګڼ شمېر چارواکو برخه درلوده. صالحي له روسي چارواکو څخه مننه وکړه چې دومره موده د ایران تر څنګ ودرېدل تر څو د اتمی دستګاه فعاله سوه. دوی د ایران له ولس سره همکاري وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت په تاریخ کې ځانته ځای پیدا کړ او خپل نوم یې روشن کړ. دوی په دې دستګاه کې د اتمی انرژي د تولید پروسې ته زمینه برابره کړه. صالحی ورسته خبری کنفرانس ته وویل چې له ټولو فشارونو او د غرب له بندیزونو سره سره د دوی په وینا د ایران د سولیز اتمی انرژي د تولید تر ټولو ستر سمبولیک اقدام تر سره سو. د روسی لوري مشر کرینکو وویل چې د بوشهر د اتمی بټۍ جوړېدل د دې واضح مثال دی چې هر هغه هیواد چې د اتمی انرژي له نړیوالې ادارې یا د ملګرو ملتو د اتمی انرژي د څارنې له ادارې سره آزادانه همکاري کوي د سولیز اتمی انرژي د درلودو حق لري.
ومردل چې ایران په خپل لومړنی اتمی بټۍ کې د تیلو ځای پر ځای کول پیل کړل. لدې سره شپږمې بجې سوې جاوید نیمی سټوډیو ترغلې بل خبري مجله وړاندې کوي.
با تشکر از شما سلام عرض میکنم با امید قبولی اطاعت و عبادات هر یکیتان شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه با وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش های را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که ایران جاسازی مواد سوخت هسته‌ای در نخستین تأسیسات اتمی‌اش را که به کمک روسیه احداث شده آغاز کرده است. کمک کننده های بین المللی تقریباً $500 میلیون را برای آسیب دیده های اخیر در پاکستان تهیه کردند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که زرغون منگل پیشکش میکند.
در ادامه بحث ها در خصوص انحلال شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان، امروز اجلاس در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. وزارت داخله افغانستان می گوید که 2 تن از انتحار کنندگان که می خواستن حملات را در ولایات اروزگان و پکتیکا انجام دهند بازداشت شدند. ایران جاسوسی مواد سوخت در نخستین دستگاه هسته‌ای‌اش را آغاز کرد و کمک کنندگان بین المللی حدود $500 میلیون را برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان فرستادند. در ادامه بحث ها در خصوص انحلال شرکت های خصوصی امنیتی در افغانستان، امروز اجلاس در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه گفته است که در این اجلاس تدابیر در مورد آغاز کار عملی به هدف انحلال کمپنی های خصوصی امنیتی در افغانستان اتخاذ گردید. در این اجلاس با وزارت داخله افغانستان وظیفه سپرده شد تا ظرف 1 هفته آینده معلومات اساسی در مورد کمپنی های امنیتی که در افغانستان فعالیت می کنند ترتیب کند. در این حال گفته شده است که هیچ کمپنی امنیتی در استثناء قرار نمی گیرد. پیش از این رئیس جمهور افغانستان با انتشار فرمان ضرب الاجل 4 ماهه را به کمپنی های خصوصی امنیتی صادر کرده بود. وزارت داخله افغانستان می گوید که 2 تن از انتحار کنندگان که می خواستن حملات را در ولایات اروزگان و پکتیکا انجام دهند بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که نیروهای امنیتی پلیس در ولسوالی دیراود ولایت اروزگان صبح امروز 2 انتحار کننده را تعقیب کردند که 1 تن از آنان فرار کرد، اما انتحار کننده دومی با واسکت انتحاری بازداشت شد. در این حال گفته شده است که نیروهای پلیس 1 واسکت انتحاری را که در آن 5 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی شده بود از ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا کشف و ضبط کردند. در مورد این رویداد مخالفین دولت افغانستان تاکنون تبصره نکردند. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که یک گروه از سازماندهندگان حملات انتحاری را در ولایت کنر بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از ریاست امنیت ملی افغانستان به نشر رسیده آمده است که این گروه 6 نفری سازماندهندگان و حمله کنندگان انتحاری زمانی که می خواستند حمله را بالای نیروهای امنیتی در کنر انجام دهند بازداشت شدند. در خبر آمده است که همه اعضای این گروه باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت کنرند. در ارتباط با مسائل امنیتی کشور باید گفت حاجی محمد نبی ولسوالت سوکه ولایت کنر و پسرش صبح امروز توسط افراد مسلح ناشناس در اسدآباد مرکز ولایت کنر اختطاف شدند. از سوی دیگر نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف در افغانستان می گویند 1 سرباز آنان در افغانستان امروز کشته شد. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان جان خود را از دست داد. در مورد محل دقیق رویداد و همچنان اهلیت این سرباز تا
توضیحات داده نشده است. و خبر آخر داخلی که مقامات محلی در ولایت تخار میگویند که روند ایجاد شهرک‌های معلمین در این ولایت آغاز شده است. وزارت معارف افغانستان نیز با تایید این مسئله با انتشار اعلامیه خبر داده است که امروز کار خط اندازی 150 جریب زمین در ولسوالی بهارک ولایت تخار آغاز شد. ایران جاسازی که مواد سوخت در نخستین دستگاه هسته‌ای‌اش را آغاز کرد که به کمک روسیه اعداد شده است. فعالیت ریاکتور شهر بوشهر با شرکت مقامات امور هسته‌ای روسیه و ایران امروز آغاز شد. در یک اعلامیه منتشر شده سوی اداره انرژی اتمی ایران آمده است که انجینران امور هسته‌ای در حضور مفتشین اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای مواد سوخت را در یک ریاکتور بوشهر جابجا کردند. اعداد این دستگاه هسته‌ای حدود 35 سال در بر گرفت و کار آن بارها به تعلیق افتاده بود. سرگی کرینکو رئیس اداره هسته‌ای روستاتوم روسیه میگوید آغاز دستگاه اتمی بوشهر نشان می‌دهد که هر کشور در صورت اطاعت از مقررات اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای حق داشتن تکنولوژی سال‌آمیز هسته‌ای را دارد.
این ناش взгляд сооружение атомной станции в Бушере это как раз
به نظر ما اعداد دستگاه بوشهر این را نشان می‌دهد که هر کشور در صورت اطاعت از مقررات بین‌المللی و همکاری شفاف با اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای باید شانس دستیابی به تکنولوژی سال‌آمیز هسته‌ای را داشته باشد. جاسازی مواد سوخت در دستگاه بوشهر یک هفته ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود این دستگاه سر از ماه اکتبر یا نوامبر تولید برق را آغاز کند. قرار است این دستگاه تا 6 ماه آینده توانایی تولید 1000 مگاوات برق را داشته شود. کمک کنندگان بین المللی حدود 500 میلیون دلار را برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در پاکستان تعیین نمودند. سیستم کامپیوتری خدمات نظارت و تعقیب کمک‌های مالی ملل متحد دیروز نشان داد که 490 میلیون دلار کمک برای سیلاب زدگان پاکستان به آن کشور رسیده است. حدود 350 میلیون دلار دیگر هم به پاکستان وعده داده شده است. بعد سیلاب‌های ناشی از باران‌های شدید در شهر شمال شرقی چین در سرحد با کوریای شمالی حدود 50,000 نفر خانه‌هایشان را ترک کردند. آژانس خبری زینخوا گفته است بعد از آن که آب دریای یالو به سبب باران‌های شدید سرریز شد و دیوارهای استنادی آن تخریب گردید، سرک‌ها و خانه‌های شهر دندونگ زیر آب شدند. اداره هواشناسی چین هشدار داده است که ظرف 24 ساعت آینده باران‌های شدید بر مناطق مرکزی، شمال شرقی و جنوب غربی چین خواهد بارید. مردم استرالیا امروز به پای صندوق‌های رای‌دهی رفته و در انتخابات پارلمانی آن کشور شرکت کردند. مراکز رای‌دهی حال مسدود شدند و نتایج اولیه نشان می‌دهد که حزب کارگر مربوط به صدر اعظم جولیا گیلارد اندک آرای بیشتر نسبت به رقیبش تونی ابات را برنده شده است. تونی ابات رهبر حزب لیبرال است. این انتخابات دو ماه بعد از آن دایر می‌گردد که خانم جولیا گیلارد برنده کرسی صدارت شد و ای اولین صدر اعظم زن در تاریخ استرالیا است. بر اساس گزارش‌ها از روسیه، نیروهای امنیتی آن کشور چندین تندرو را در قفقاز شمالی به قتل رسانیدند. گفته می‌شود کشته شدگان احتمالاً شامل فرد می‌باشند که ترای اصلی حملات انفجاری چند ماه پیش بر مترو یا سیستم ترافیک زیرزمینی مسکو بود. از قول مقامات امنیتی روسیه گفته شده که محمد علی واگابوف، یک تندرو معروف که از چند ماه به این سو تحت تعقیب قرار داشت، از جمله 5 نفر بود که در جریان عملیات خاص در داغستان به قتل رسید. این خبر تا حال رسما تایید نشده است. حملات انفجاری بر سیستم ترافیک زیرزمینی مسکو به تاریخ 29 ماه مارچ امسال توسط دو حمله کننده انتحاری زن صورت گرفت. 29 کشته و 40 زخمی به جا گذاشت. بر اساس بعضی گزارش ها محمد علی یوگابوف شوهر یکی از زنان بود که حملات ماه مارچ در مسکو را انجام داده بودند. و خبر آخر که اسرائیل و فلسطین مذاکرات مستقیم از سال را دوباره آغاز می کنند. فلسطینی ها و اسرائیل دعوت امریکا را به خاطر شرکت در مذاکرات مستقیم از سال در واشنگتن پذیرفتند. اما صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفته است اگر حکومت اسرائیل از اعمار ساختمان های جدید در بیت المقدس خبر بدهد، فلسطینیان از مذاکرات مستقیم از سال بیرون خواهند شد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:39 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفته که کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در بیشتر ولایت کشور با تهدیدهای گوناگون روبرواند. رئیسی نداره.
34 قضیه بسیار حساس است که شامل تهدیدات مستقیم برای کاندیدا است، شبنامه ها بوده علیه کاندیدا و رای دهندگان در محلات مختلف.
یکی از مسائلی که میان رئیس جمهور کرزی و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا مطرح شد، مسئله مبارزه با فساد اداری در افغانستان بود. در همین مورد صحبت داریم با معاون اداره عالی نظارت از مبارزه با فساد اداری در افغانستان. عده‌ای از مردم ولایت بغلان میگویند که یک کودک 10 ساله از سوی نیروهای بین المللی در این ولایت به قتل رسیده و آنها به همین خاطر امروز دست به تظاهرات زدند.
اگر دولت خودش توانی از ایره داشته باشه که ایره نجات بده این مردم، خب میتونه. اگر نمیتونه دیگه کلی ولایت جواب بده که منطقه رو کلش برش اعلام کنه.
بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی لیکس مورد تجاوز جنسی چارنوالی سویدن قرار گرفته است، اما این اتهامات را رد میکند. بعد از 3 دهه تأخیر روسیه کار ساختمان تأسیسات هسته‌ای بوشهر در ایران را آغاز کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با پخش سومین گزارش نظارتی خود گفته است که کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در بیشتر ولایت کشور با تهدیدهای گوناگون روبرواند. مسئولین این اداره میگویند از جمله 34 قضیه مختلف، 9 قضیه آن برای زنان نامزد در انتخابات صورت گرفته است. فیفا نقش نظارتی را در انتخابات ولسی جرگه افغانستان دارد و تا حالا 3 گزارش را از روند انتخابات پارلمانی کشور نشر کرده است. منیژه دیوا در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
نامناسب بودن وضع امنیتی، تهدیدهای مستقیم بر نامزدان انتخابات ولسی جرگه، پخش شبنامه ها به خاطر جلوگیری از مبارزات انتخاباتی نامزدان در محلات مختلف و برخی از مشکلات دیگر از جمله مواردی هستند که در 30 گزارش بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با عنوان قضیه های جدی فراراه مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه از آن نام برده شده است. جانداد اسپینغر، یک تن از مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میگوید که تا حال 166 قضیه را با کمیسیون های 34 ولایت در میان گذاشتند. با گفته آقای اسپینغر، کمیسیون های شکایات انتخاباتی در ولایت های بلخ، المند و دایکندی در حل این قضیه ها با این اداره همکاری نکردند.
جدیترین قضایایی را که در بخش امنیت همکارای ما در 34 ولایت ثبت کردن و تاثیرگذار بوده بالای کمپاین کاندیدا، 34 قضیه بسیار حساس است که شامل تهدیدات مستقیم برای کاندیدا است، شبنامه ها بوده علیه کاندیدا و رای دهندگان در محلات مختلف. با کمیسیون شکایت انتخاباتی در 33 ولایت تانستیم که شریک بسازیم. متاسفانه در 3 ولایت، ولایت بلخ، هلمند، دایکندی، همکاری کمیسیون شکایت انتخاباتی حتی کاملا بلاک بوده.
مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به این باورند که هرگاه ارگان‌های امنیتی برنامه‌های خود را به شکل خوبتر به پیش نبرند، اعتبار روند انتخابات در نزد مردم کمتر خواهد شد. در این گزارش از 9 قضیه مهم و جدی در مقابل فعالیت‌ها و مبارزات انتخاباتی زنان نامزد ولسی جرگه نیز نام برده شده است.
از جمله قضایای مهم تقریبا 9 قضیه برای کاندیدای زن بوده و این قضایا قضایای بسیار جدی بوده که همه از این قضایا با کمیسیون شکایت انتخاباتی در سطح ولایات شریک ساخته شده است. متاسفانه در بعضی جایا گفتم برای مشارکت زنان حتی در عموما در پروسه هم تعدیدات مشخصی در این شبنامه‌ها وجود داشته.
پیش از این نیز گزارش هایی وجود داشت که مقامات دولتی به شمول والی ها و ولسوالان از امکانات دولتی برای پیشبرد کارزارهای انتخاباتی نامزدان مورد نظر خود استفاده می کنند. با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون شکایات انتخاباتی در گذشته گفتند که تلاش میکنند تا انتخابات شفاف برگزار شود و ارگانهای امنیتی نیز از پلانهای وسیع به هدف پوشش امنیتی انتخابات سخن زدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در افغانستان حاضر نشدند تا در مورد گزارش تازه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان صحبت کنند.
گزارش بود در مورد تهدیدهایی که اخیراً متوجه نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان بوده است. امنیت و تهدیدها در حال در افغانستان افزایش یافته که حمایت از جنگ و مبارزه علیه تروریسم در غرب کاهش یافته است. در حال حاضر تنها 38% مردم امریکا با ادامه جنگ در افغانستان موافق هستند. از جانب دیگر موجودیت فساد اداری یکی از پدیده‌هایی است که گفته می‌شود جامعه بین المللی را در افغانستان با مشکل روبرو ساخته. گزارش رسانه‌ها اخیراً به این هم اشاره کردند که تنها مقامات افغان در فساد در این کشور دخیل نبوده و برخی مؤسسات خارجی هم در این موارد دست دارند. رئیس جمهور کرزی و اداره او اخیراً از جامعه بین المللی خواستند تا کمک‌ها برای افغانستان از طریق حکومت این کشور به مصرف برسد. با این همه به نظر می رسد که جامعه بین المللی هنوز هم رضایت از روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان ندارد. چنانچه گزارش ها به نقل از جان کیری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفته است که اگر فساد در افغانستان کاهش نیابد، حمایت کنگرس امریکا نیز از کشوری که آغشته با فساد باشد کم خواهد شد. گفته می شود که دست داشتن ضیاء صالحی مسئول مالی شورای امنیت ملی افغانستان در برخی از این موارد میان رئیس جمهور کرزی و جان کیری مطرح شده است. فیض الله قرداش در همین مورد با قسیم لودین معاون اداره عالی نظارت از مبارزه با فساد اداری افغانستان صحبت را انجام داده، با هم بشنویم.
حکومت افغانستان در این شکل نیز مشقدامات جدی را روی دست گرفته، اما یک چیز باید ما بگویم که نه تنها بعد از این که حکومت افغانستان با جامعه بین المللی امید تعهد کرد که با فساد به شدت مبارزه میکنه، نه تنها این اداره را تقویت کرد، این چیزی که گفته بود کرد، بلکه ارگانهای دیگی را هم مثل لوی سارانوالی، مثل پلیس، اونا را هم مکلف ساخت تا در امر مبارزه با فساد اداری بعضی تدابیر مشخصی را بگیره، که از جمله ایجاد یک بخش خاص در چوکات لوی سارانوالی بود به خاطر مبارزه علیه فساد اداری. وقتی که اداره می صلاحیت ها را گرفت، تحقیق و کشف جرایم مربوط به فساد توسط از اداره آغاز شد.
جناب لودین، با این همه اقداماتی که شما ازش نام بردین، بازم مثلا اخیراً ضیاء صالحی مسئول مالی شورای امنیت ملی افغانستان به اتهام فساد اداری بازداشت شده، آیا شما دست داشتن امی شخص در مورد فساد اداری تایید میکنین؟
در قسمت قضیه آقای صالحی یا معلوماتی که از اداره محترم لوی سارانوالی چون کشف عظیمی جرم احتمالی توسط امی اداره مبارزه علیه جرایم سنگین شد و بعد از این مطابق قانون اسناد و مدارک به لوی سارانوالی محول میشه تا لوی سارانوالی قضیه را بیشترن تحقیق کنه و تحقیق کنه، این اسناد به اونا راجع شدن. چیزی که اینجا بسیار اساس سویی است که ارگان مبارزه علیه جرایم سنگین در قسمت کشف از این موضوع یگانه سندی که در اختیار داشتن بعد از بررسی همی استراق سمه بود که اینا در تلفن آواز اونا را شنیده بودن که صحبت کرده بودن. مشکل اساسی در قسمت الزام بودن از این قضیه این بود که صرف این قضیه تکی به مو یک سند بود و مطابق قوانین موجودی کشور او تنها یک سند کامل شده نمیتونه. به او اساس چیزی بسیار مهم است و من میخواهیم میره کاملا رد کنم که رئیس جمهور کشور در این مقطع اساس وقتی که بررسی از این ارگان اعلان کردن و هیئت را توظیف کردن، این با اینا ربط هیچ نداشت و هیچ نوع اراده یا تصمیم مداخله در امور از این ارگان ها نبود، او بخی جدا بود. مسئله آقای صالحی وقت فعلا مورد تحقیق است، تحقیق جریان داره، اداره محترم لوی سارانوالی در صدد جمع‌آوری اسناد و مدارک کافی هستن و فعلا این شخص مورد تحقیق عملا قرار داره.
قسیم لودین معاون اداره عالی نظارت از مبارزه با فساد اداری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. تعداد از باشندگان یکی از مناطق ولایت بغلان امروز دست به تظاهرات ضد آمریکایی زدند. این راهپیمایی که با شعارهای تند ضد آمریکایی به همراه بود، به خاطر کشته شدن یک کودک 10 ساله صورت گرفت. مردم میگفتند که نیروهای آمریکایی و اربکیهای افغان این کودک را به قتل رساندند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
صدها تن از مردم خشمگین ساحه پوزه ایشان ولایت بغلان در اعتراض به قتل یک کودک 10 ساله و جراحت 3 تن دیگر که به گفته آنها شب گذشته توسط نیروهای آمریکایی و تفنگداران اربکی در قریه ایشان صورت گرفته است دست به تظاهرات زدند. آنها که صبح روز شنبه در حالی که جسد طفل کشته شده را با خود حمل می کردند برای 4 ساعت شهرهای کندز بغلان را مسدود نموده بودند. مظاهرچیان از دولت می خواستند تا به این قضیه رسیدگی جدی و 3 تن دیگر از این خانواده را که ربوده شده اند آزاد نماید.
مولای ممتاز اربکی آمده، قطع خارجی آمده، اونا هم سر به خود آمده، از دولت اجازه نگرفتن، به اجازه آمدن و گوشتو که 10 ساله که شما هم جدید باشین میالی است که هیچ رحم سرش نکردن، او را کشت باز دیگه یه برده انداختن ویده صبح کی پیدا کردن اینا آوردن اونا 3 نفر بردن تبالی بندی است. ایره اگر دولت خودش توانی از ایره داشته باشه که ایره نجات بده این مردمه، خب میتنه، اگر نمیتنه دیگه کلی اولیس جواب بده که منطقه رو کلی چه برشیلا کنه.
گفته میشد در این مظاهره یک مظاهره چی از طرف نیروهای امنیتی زخمی شده است. من سعی کردم تا نظر مقامات در زمینه اینکه افراد بازداشت شده کیها هستند و آیا این عملیات در هماهنگی با ارگانهای امنیتی دولت صورت گرفته یا تلاشی خودسری بوده را نیز با خود داشته باشم، ولی با وجود تلاشهای زیادی که انجام دادم موفق به دریافت آن نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:51 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس مورد اتهام تجاوز جنسی سورنوالی سویدن قرار گرفته است. آسانج 10,000 سند محرمانه وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان به دست آورد و آن را از طریق صفحه اینترنتی ویکیلیکس نشر کرد. بعد از خبر اتهام تجاوز جنسی، جولیان آسانج این موضوع را از طریق صفحه اینترنتی اش رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. جزئیات بیشتر در این مورد با خالد مفتون.
جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس که اسناد محرم وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرده، حالا از سوی سورنوالی سویدن به تجاوز جنسی متهم شده است. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، جولیان آسانج که محل بود و باش وی معلوم نیست، این اتهام را از طریق صفحه اینترنتی ویکیلیکس رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. آسانج که تبع استرالیا است، هفته گذشته در سویدن بود تا در مورد کار خود صحبت کند و از قصد خود در مورد افشای بیشتر معلومات جنگ در مورد افغانستان دفاع کند. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از کرن روسندر، رئیس ارتباطات سورنوالی ملی سویدن، نوشته است که آسانج به تجاوز جنسی متهم است، اما جزئیات بیشتر را در مورد ارائه نکرده است. ویکیلیکس در صفحه اینترنتی توییتر نوشته است که پلیس با این شبکه تماس نگرفته است. ویکیلیکس در صفحه اینترنتی خود نوشته است که برایشان هشدار داده شده که با نیرنگ‌های کثیف روبرو خواهند شد و اتهام تجاوز جنسی اولین هیله است که با آن مواجه شدند. مقامات آمریکایی افشای بیش از 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را بزرگترین افشای اسناد در تاریخ ایالات متحده آمریکا خواندند. در اوایل ماه آگوست پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که اگر شبکه ویکیلیکس اسناد بیشتر را در مورد جنگ افغانستان افشا کند، این عمل نشان دهنده بی‌مسئولیتی آنها است. وزارت دفاع آمریکا از ویکیلیکس تقاضا کرده بود تا تمام اسناد نشر شده را از صفحه اینترنتی محو کند و اسنادی که نزد خود دارد به حکومت آمریکا تحویل دهد. این اسناد معلومات جنگ نیروهای ناتو به رهبری آمریکا را بین سالهای 2004 الی 2009 میلادی در بر می‌گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:53 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. فعالیت هسته‌ای ایران وارد مرحله تازه شده است. بعد از 3 دهه تأخیر، روسیه کار تأسیسات هسته‌ای بوشهر را در ایران آغاز کرد. کار اعمار ریاکترهای هسته‌ای بوشهر برای نخستین بار در سال 1974 میلادی توسط متخصصین فرانسوی و آلمانی آغاز شده بود، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور، فعالیت آن متوقف و در جریان جنگ میان ایران و عراق شدیداً خسارمند شد. حالا مقامات ایرانی میگویند تا 10 سال آینده تأسیسات بوشهر قادر به تولید 20,000 مگاوات برق خواهد بود. این اقدام ایران عکس‌العمل‌های متفاوت بین المللی را به همراه داشته است. باز هم بیشتر در این مورد از خالد مفتون بشنویم.
تلاش‌های ایران در راستای انرژی هسته‌ای امروز وارد مرحله تاریخی شد. این تغییر بعد از آن رونما شد که روسیه تخلیه مواد سوخته هسته‌ای را بعد از 3 دهه تأخیر در یک دستگاه هسته‌ای ایران آغاز کرد. تأسیسات هسته‌ای بوشهر که در 12 کیلومتری خلیج فارس موقع دارد توسط کارشناسان فنی روسیه اعمار شده و مواد سوخته آن از روسیه به این کشور منتقل می‌گردد. مقامات روسیه و ایران به شمول علی اکبر صالحی رئیس سازمان هسته‌ای ایران در مراسم افتتاح این دستگاه اشتراک داشتند. در جریان افتتاح دستگاه بوشهر، صالحی از حمایت روسیه در راستای فعال کردن دستگاه بوشهر ابراز سپاس کرد. وی میگوید
که با ملت بزرگ ایران همراهی کردند و نام خودشون رو در تاریخ زمین ایران اسلامی یاد دادن مبنی بر این که فرود درسی تکنولوژی رو اگر دمادش رو این نیروگاه تلقی بکنیم این امر به دست کشور روس و همسایه ما روسیه انجام.
بعدن صالحی به خبرنگاران گفت با وجود فشارها و تعزیراتی که توسط غرب تحمیل گردید ایران حالا شاهد آغاز بزرگترین نشانه فعالیت‌های سلاح‌آمیز هسته‌ای خود است. سرگی کیانکی رئیس اداره هسته‌ای روسیه در مورد دستگاه بوشهر میگوید
این на наш взгляд сооружение атомной станции в Бушере это как раз наглядный пример.
به نظر ما اعمار دستگاه هسته‌ای بوشهر مثال واضح است که نشان می‌دهد هر کشوری که قوانین موجود بین‌المللی را رعایت کند و با آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی به صورت مؤثر و روشن همکاری کند باید فرصت داشته باشد تا به استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشد. اعمار ریاکتورهای هسته‌ای دستگاه بوشهر برای اولین بار در سال 1974 میلادی زمانی که رژیم شاهی ایران از حمایت غرب برخوردار بود توسط متخصصین فرانسوی و آلمانی آغاز شد. زمانی که انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی حکومت محمد رضا پهلوی را از بین برد، قسمت از این دستگاه تکمیل شده بود و به تعقیب آن کار اعمار آن متوقف گردید. بین سالهای 1980 الی 1988 میلادی زمانی که جنگ میان ایران و عراق جریان داشت این دستگاه خسارات جدی را متحمل شد و سامان آلات آن غارت شد. حالا ایران میگوید دستگاه جدید تا سال 2020 میلادی 20,000 مگاوات برق را تولید خواهد کرد. بدین ترتیب میزان صادرات تیل و گاز طبیعی ایران افزایش خواهد یافت. فعالیت دستگاه بوشهر در حال راه اندازی شده که جامعه بین‌المللی نگران است که رهبران ایران قصد دارند تا دست به سلاح هسته‌ای پیدا کنند، ولی مقامات ایرانی امورای ادعا کردند که برنامه هسته‌ای آنها به مقاصد صلح‌آمیز است. تا حال سازمان ملل متحد 4 دوره تعزیرات را به خاطر برنامه هسته‌ای ایران بالای این کشور وضع کرده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا گفته است که از فعال ساختن دستگاه بوشهر که احتمالاً برای انکشاف سلاح هسته‌ای استفاده شود ناراحت نیست، زیرا روسیه تعهد کرده که پروسه ریاکتورها را خود به پیش می‌برد. در همین حال سر ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در تهران گفته است که ریاکتورهای بوشهر بیشتر مورد قبول جامعه بین‌المللی است، زیرا به گفته وی فعالیت آن قانونی است، ولی همه از این اقدام راضی نیستند. جان بولتون سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد به شبکه تلویزیونی فاکس آمریکا گفته است که این اقدام برای ایران یک پیروزی بزرگ است. وی گفته است اگر اسرائیل می‌خواهد علیه دستگاه بوشهر کاری کند باید در 8 روز آینده آن را انجام دهد. اگر نمی‌خواهد صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق نتوانست تا بر یک طور فعال هسته‌ای دست یابد، ولی دشمن قسم خورده ای اسرائیل یعنی ایران دست خواهد یافت.
گزارش بود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و آغاز کار تأسیسات هسته‌ای بوشهر. و در شرق میانه این که فلسطین و اسرائیل آمادگی خود را برای شرکت در کنفرانس از سرگیری مذاکرات صلح اعلان کردند. قرار است این کنفرانس به تاریخ 2 سپتامبر در واشنگتن برگزار شود. عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در همین مورد از قاهره گزارش می‌دهد.
دو جانبه فلسطینی و اسرائیلی از دعوت واشنگتن و اعلام کمیسیون 4 جانبه برای از سرگیری مذاکرات صلح دو جانبه استقبال کرده اند. بنابر این دعوت در 2 ماه سپتامبر در واشنگتن زیر رعایت و سرپرستی ایالات متحده در حضور محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، تونی بلر نماینده کمیسیون 4 جانبه و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و شاه عبدالله دوم پادشاه اردن این اجلاس برگزار می شود. کمیسیون اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین در یک نشست اضطراری موافقت فلسطینیان را برای حضور در این اجلاس تأکید نمود. آقای یاسر عبدالربو رازدار سازمان آزادی بخش فلسطین گفت
و من منطلق تأکید اللجنه الرباعیه فی بیانها الاخیر
على التزامها الكامل.
بر اساس تاکید کمیسیون چهار جانبه در اعلامیه اخیرش به التزام به اعلامیه‌های سابق از این دعوت استقبال می‌کند. این در حال است که سازمان حماس از سرگیری مذاکرات صلح را بی‌فایده می‌داند. اسماعیل هنیه صدر اعظم برکنار شده فلسطینی که نوار غزه زیر کنترل نظامی و سیاسیش قرار دارد میگوید
نحن لا نرى اطلاقا اي فائده من استئناف هذه المفاوضات.
ما هیچ نوع فایده به سرگیری این مذاکرات نمیبینیم. این امر ادامه سردرگمی سیاسی است. اما اسرائیل بدون تردید از این دعوت استقبال کرده و از اینکه اداره آمریکا بدون پیش شرط‌ها آن را اعلام کرده است ابراز خوشی و سعادت کرده است، طوری که بنیامین نتانیاهو از 1.5 سال به این سو به آن دعوت می کند. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران مصر، اردن و آقای تونی بلر نیز دعوت کرده است در این اجلاس حضور بیاورند.
گزارش بود از شرق میانه. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. سپاسگزاریم و با امید قبولی اطاعت و عباداتتان نشرات امروز ما با پایان میرسد. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. در پناه عزت متعال باشید.